امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
امریکا جاغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د کابل ښار دې په څلورو امنیتي زونونو تقسیم شي. د سوریه د حکومت او د روسیې جنگي الوتکو په ادلیب سخت بریدونه کړي دي او د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراری په هکله نن عاجله غونډه کوي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د کونړ په ولایت کې د داعش په خلاف ستر نظامی عملیات پیل سوي.
شپږ پنځوس نفره داعش له منځه لاړ دي، څوارلس نفره د داعش په دې کې مجروح شوي دي.
افغانستان د ځان وژنې د مخنیوي لپاره ملي تګلاره جوړه کړې.
کله چې موږ روغتونونو ته مراجعه کوو هر شپه په لسګونه پیښې وینو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته امر کړی دی چې د کابل د ښار د امنیتی وضعیت د خوالی لپاره د ښار دغه ښار په څلورو امنیتی زونونو وویشي. د کابل د ښار په لویدیځه څنډه کې د پرله پسې خونړیو بریدونو نه وروسته جمهور رئیس غنی پرون ماښام د دغه سیمې د استازو سره په ارګ کې وکتل او د کابل د لویدیځې برخې او همداشان د نورو زونونو د امنیت په ټینګولو وغږېده. د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابل د ښار په دغه سیمه کې د پرله پسې ځانمرګي برید او چاودنې له امله شپږ ویشتنه ووژل شول او یو نوي کسان زخمی شول. د قندهار هرات په لویه لار نن د قندهار د ژیړې په ولسوالۍ کې د یو بس او لارۍ په ټکر کې پنځلس مسافر وژل شوي او پنځه ویشتنه نور زخمی شوي دي. په وژل شوو کسانو کې درې ښځې او درې ماشومان دي. همداشان په زخمیانو کې هم ښځې او ماشومان دي. زخمیان د میرویس حوزوی روغتون ته انتقال شول. په عمومي ډول دغه پیښو وجه د پولیسو د وینا له قراره د موټروانانو بې احتیاطي ښودل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ځوانانو کې په تیره بیا په ښځو کې خودکشي ډیره شوې ده او هر کال د زرو نه زیات افغانان ځان وژني. دغه وزارت ویلي دي چې د ځان وژنې د مخنیوي دپاره یې ملي ستراتیژي جوړه کړې ده او حکومت هغه ستراتیژي تصویب کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو د پوهنې د ښځو د چارو د کار او ټولنیزو چارو د کرهنې او د عامې روغتیا وزارتونه د دغه ستراتیژۍ په عملي کولو کې همکاري کوي. جمهور رئیس حسن روحانی وایي امریکا په منظم ډول ایران ته د خبرو بلنه ورکوي سره د دې چې په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. روحانی نن د شنبه پورس په وینا کې چې په دولتي تلویزیون کې خبره شوې ده ویلي دي چې دوی هر ورځ موږ ته د مختلفو لارو نه پیغامونه لیږي او وایي راځي چې خبرو ته سره کینو. روحانی وایي ایرانیان به هیڅکله د امریکا اقتصادي فشارونو ته تسلیم نشي. د روحانی مقصد د امریکا د نوو بندیزونو یادول وو چې د ایران او د شپږو غربي هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمي موافقې نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې په ایران لګول شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی امریکا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام او د سیمه ییز نفوذ له کبله اندېښمنه ده. د سوریه د حکومت او د روسیې جنگي الوتکونو د شنبه په ورځ د ادلیب د ایالت په جنوبي سیمو سخت حمله او ډزې وکړې. د بشري حقوقو مبارزین او د جنگ د څار ګروپ ویلي دي چې د یاغیانو تر لاس لاندې دغه پر نفوذ ځای کې نظامی فشار ورو ورو زیاتېږي. د اوربند لپاره د ترکیې د درخواستونو سره سره ایران او روسیې د یاغیانو تر لاس لاندې سیمې باندې د نظامی عملیاتو ملاتړ کړی دی او د دغه ملاتړ په سلسله کې دغه سختې هوایي ډزې او بریدونه کړي دي. ترکیه د ادلیب خواوشاکې عسکر او د سارنې دولس ځایونه لري. د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراریو په هکله نن عاجله غونډه کوي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال لولي.
د عراق په غټ ښار بصره کې لږ تر لږه دولس کسان په ډزو کې وژل شوي دي. دغه خلک په حکومتي کچا د اداري فساد، بیکاری او د خرابو عامه خدماتو په خلاف د اعتراض په توګه راپاڅېدلي دي. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د ریپورت له قراره 10,000 خلک په دې وجه په روغتونونو کې بستر شوي وو چې په بصره کې د څښلو پاکې اوبه نه وې. حکومت په بصره کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګولی دی او د بصرې د هوایي میدان یو مسؤول نن د شنبې په ورځ وویل چې درې کاتیوشا راکټونه په هوایي میدان باندې لګېدلي دي، خو په دغه پیښه کې څوک مړه یا ژوبل شوي نه دي. مظاهره چانو پرون د جمعې په ورځ په بصره کې د ایران په جنرال قونسلګرۍ باندې حمله وکړله او د قونسلګرۍ ودانۍ وسوځوله. د قونسلګرۍ سره نږدې د بردیا په معتبره ناحیه کې مظاهره چانو د دولتي مامورانو کورونه او د سیاسي ګوندونو دفترونو ته هم اورونه واچول. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. دوه تنه روسان چې برتانیا وایي د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور یولي د وژلو هڅه یې کړې وه، په هغو میاشتو کې ژنیو ته د 15 سفرونو په شمول سوزلي اروپا ته سفرونه کړي دي چې په هماغه وخت کې د اعصابو د فلجونکې زهرو د استعمال خبرونه خپاره شول. غربي استخباراتي ادارې کوشش کوي چې معلومه کړي چې دغه دوه تنه روسانو بوشیروف او الکساندر پتروف اروپا ته د دې سفرونو په دوران کې چې د 2014 کال په سپتمبر کې پیل کړي دي څه کړي دي. د همدې کال د مارچ په میاشت کې ورته پاسپورټونه ورکړل شوي وو. سکریپل او لوري د برتانیې د سالزبری په ښار کې د اعصابو د فلجون کې زهرو د حملې نه وروسته بیوخه شوي وو. د برتانیې صدر اعظم تریسا می په دې هفته کې پارلمان ته ویلي دي چې بوشیروف او پتروف د روسیې د پاوز د استخباراتو غړي وو. نن د انډونیزیا د جاوا په ټاپو کې یو وشتنه هغه وخت مړ شول چې د سیلانیانو یو سرویس موټر په یوې تنګ درې کې ولوېده. دغه سرویس د غربي جاوا د تورستیز بوګورنه د یوې خصوصي کمپنۍ یو شمیر کارګران د غربي جاوا د سوکابومی خواته وړل چې دا پیښه وشوه. د یو وشتمړو شو کسانو نه علاوه نه تنه نور زخمی شوي دي. پولیسو ویلي دي هغه وخت د سرویس موټر په 10 متر جاورې درې کې ولوېده چې سرویس د موټروان د کنټرول نه ووت. د مصر محکمې د اخوان المسلمین د غیر قانوني شوې ډلې د عالی رتبه رهبرانو په شمول نن د شنبې په ورځ 15 تنه په مرګ محکوم کړل. دغه کسانو په 2014 کال کې د اسلامي ډلو په احتجاجونو کې برخه اخیستې وه چې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې پکې لږ تر لږه 600 کسان مړه شول. د محکمې 99 تنه نور چې د قتل او د ودانیو په ویجاړولو تورن دي په عمری قید محکوم کړي دي. محکمې همداشان د اخوان المسلمین رئیس محمد بیدی او 600 کسان نور هم په عمری قید محکوم کړل. د جاپان د هوکایدو په ټاپو کې د قوي زلزلې نه وروسته نن هم پاکاري او د خدماتو د بیرته فعالیتو هڅې روانې دي. د هوکایدو په مرکز ساپورو کې چې د پنځشنبې په ورځ د 6.2 درجې زلزلې نه وروسته د ځمکې د خوایدو له کبله سخت زیانمن شوي، اوس هم موټرونه او ودانۍ په خټو پوښل شوي دي. د ساپورو د ښار ځینې برخې ډېرې سختې خرابې شوې دي. کورونه سړکونه نړېدلې دي او یا په خټو کې ډوب دي. په چینایي مالونو باندې د امریکا د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي باوجود د امریکا سره د چین تجارتي مازاد د اگست په میاشت کې 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی دی او د مسکو اوسیدونکو سبا ته د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. پیشبیني کیږي چې سرګي سوبیان به دغه انتخابات وګټي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان لوی څارندوالۍ له سیاسي ګوندونو او ولسي جرګې څخه غوښتي چې د کاغذي تذکرو د ویش په بهیر کې د جلکاري مسلې د څیړلو لپاره په دې اړه ټول اسناد دوی ته وسپاري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی څارندوالۍ په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې چې په دې اړه تحقیقات وکړي او سرغړونکي د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کاغذي تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاری د سیړلو په اړه د ولسمشر غنی له فرمان وروسته عدلی وزارت او ولسی جرګې ته رسمي مکتوبونه استولي ترسو سیاسي ګوندونه او د ولسی جرګې وکیلان په دې اړه ټول اسناد له سیډونکو پلاوي سره شریک کړي. د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا ته وویل د پلاوي له یو شمیر حکمي او حقيقي اشخاصو څخه هم غوښتنه کړې چې د جالي تذکیرو په اړه ورسره اسناد شریک او همکاري وکړي. هغه وویل لومړنی کار چې دغه پلاوي کړی د عدلیې وزارت ته یو لیک یا رسمي مکتوب استولی دی ترڅو له هغو مختلفو سیاسي خوځښتونو او ګوندونو څخه چې په دې برخه کې اندېښنې لري د تذکیرو د جالکارۍ په اړه اسناد شواهد چې په لاس کې لري د پلاوي په واک کې ورکړي. له بلې خوا ولسي جرګې ته یو رسمي لیک استول شوی په هغه صورت کې چې د افغانستان د خلکو استازي په دې برخه کې اسناد او شواهد ولري له پلاوي سره یې شریک کړي. د ښاغلي رسولي پر وینا دغه پلاوی به په بې پرې توګه خپلې څېړنې په شلو ورځو کې بشپړې کړي او د خپلو تحقیقاتو جزئیات به جمهوري ریاست ته وسپاري. هغه زیاته کړه چې د تذکیرو په ویش کې د جالکاري عاملین به هم د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوري ریاست تیرونې د سه شنبې په ورځ د یو فرمان په ترڅ کې د لوی سرنوالۍ په مشرۍ یو پلاوی ته چې پکې د ملي امنیت عمومي ریاست د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو او ایسای ملي ادارې او د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی ادارې استازي غړیتوب لري دنده وسپارله تر 1469 کال څخه تر 1499 پورې د تابعیت تذکیرو د ویش په بهیر کې د جالکاری د سرنګوالي هر اړخیزه سیړنه وکړي. ښاغلی غنی په دې اړه د سیړنو فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم ځینو سیاسي ګوندونو یو شمېر زیاتې جالي تذکیرې چې ورباندې د رایې ورکولو سټیکرونه هم لګېدلي وو نندارې ته وړاندې او له رسنیو سره شریک کړي. د سیاسي ګوندونو د دغه ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل چې دوی د افغانستان له عدلي او قضایي بنسټونو سره هر ډول همکاري ته چمتو دي تر څو د کاغذي تذکیرو د ویش په بهیر کې د جالکاري عاملین ونیول شي.
زمونږ دروازې د ټولو عدلي او قضایي ارګانونو په مخ باندې خلاصې دي او ټولو سره بشپړ مرسته کوو، مګر په دې لاره کې یو ستونزه لري. هغه ستونزه دا ده چې د ټاکنو کمیسیون او اداره د ثبت احوال نفوس هم د دې پلاوي غړي دي چې هغه په خپله تورن دي پر دې تقلب او تخلف او لا قانوني اعمالو باندې. نو پر دې بنسټ سره دا کمیسیون نیمګړی ده او د دې پایلې به هی پایلې نه وي.
د ښاغلي اوریا په وینا دوی تر اوسه د تذکیرو د ویش او د رایې ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې د جالکاري 100,000 سندونه له رسنیو سره شریک کړي، خو زیاته کړه چې دغه ائتلاف په دې برخه کې شاوخوا 1,000,000 سندونه په واک کې لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو لپاره څه باندې 9,000,000 رایې ورکونکي د کاغذي تذکیرو له مخې ثبت او راجستر کړي دي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د رایې ورکونکو د لومړني لیست د څېړلو د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله شاوخوا 1,000,000 ثبت شوي تذکیرې په مختلفو کټګوریو کې ارزولي دي او د وګي میاشتې تر پایه پورې به دغه پروسه بشپړ کړي. د دوی پر وینا د راجستر شویو رای ورکونکو د اسنادو د سیړلو پر مهال یوازې د تکراری اسنادو په کټګوري کې شاوخوا 8,000 غیر قانوني سندونه تشخیص کړي او خای په همدې شمیر سرغړونې په نورو کټګوریو کې هم را سرګند شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا له دغه اقدامه چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرسته کوي ستایي او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهمه ګڼي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ زور اخیسته، د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا نوې مرستې به افغان ځواکونه جدي او تهاجمي کړي. د دغه وزارت وایان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان تل د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړتیا تاکید کړی دی. د ښاغلي جاوید په خبره دغه مرستې چې ارزښت یې کابو 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي د پام وړ دی او د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یو ښه اقدام دی.
هغه څلور کلن امنیتي پلان چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او دوی د وړتیا او د لوړولو لپاره جوړ شوی دی. په ټولو برخو کې دغه مرسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه د تمویل، تجهیز، روزنې په دې برخه کې ډیره مهمه او ارزښتناکه ده او موږ په دې هیله یو چې دغه مرسته به د افغان امنیتي ځواکونو په ټولو برخو کې ډیر زیات مؤثر او ګټور تمام شي.
پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د تیرې اونۍ په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو په مقصد یې د 1.9 میلیارډ په ارزښت له یو امریکایي شرکت سره تړون لاسلیک کړی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی چې دغه شرکت به په دې برخه کې خپل کارونه د جورجیا په هوایي اډه او د کابل، کندهار او مزار شریف په هوایي ډګرونو کې پر مخ وړي او تر 2023 میلادي کال پورې به پای ته ورسوي. افغان چارواکو په افغانستان کې د غوس ماموریت مسؤلینو مخکې له دې ویلي چې د پوځي الوتکو په ګډون به ډیری تجهیزات افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي او د 4 کلن امنیتي پلان په چوکاټ کې به دغه ځواکونه 3 برابره زیات شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نړیوالو اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آرز آزادي راډیو ته وویل د امریکا دغه تازه مرستې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهمې دي.
ډېرې لویې ستونزې او کمی چې احساسېږي په هوایي برخه کې دي. کوم اقدام چې اوس د امریکا له طرفه څخه د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه باندې شوی دی، بېشکه چې هوایي ځواکونه به د دغه تجهیزاتو په ترلاسه کولو پورې خپل کاري ظرفیت ډېر لوړ بوسي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي چارواکو تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه او په تېره هوایي ډېرو تجهیزاتو او امکاناتو ته ضرورت لري. دوی په خاطر دې ډېر ځله له نړیوالې ټولنې او په تېره له امریکا غوښتي چې دغه موضوع ته پام وکړي او له افغان ځواکونو سره مرستې ډېرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ په ولایت کې د داعش خلاف هوایی بریدونه زیات شوي. د دې ولایت چارواکي وایي داعش ته غټ زیانونه اړولي او یوازې په دې تیرو شپږ میاشتو کې یې لسګونه وسلوال غړي ور وژلي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري. د کونړ ولایتي مقامات وایي په دغه ولایت کې د داعش خلاف هوایی بریدونه زیات شوي او په تیرو شپږ میاشتو کې د داعش او لشکرې طیبه ډلو تر شپېتو ډېر جنګیالي وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال حق نواز حقیار امریکا ژغ ته وویل د داعش ډله په کونړ کې تر پخوا کمزورې سوې او د روان لمریز کال په تیرو شپږ میاشتو کې د داعش تر 500 وسلوال وژل شوي دي.
په وټپور کې، په چپا دره کې، څوکۍ کې، سیدل، سلطان، مرور او سرکانو، نورګل کې 50 نفره داعش لمنځلړ دي. 14 نفره د داعش په دې کې مجروح شوي دي او 8 نفره د لشکر طیبه او عین شکل 3 نفره هم د قطې سرکه ته ورته وایي د طالبانو دا مرسته شوي دي.
هغه وایي ډېر وسلوال په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. لومړی وایي چې په 4 یا 5 ولسوالیو کې اوس هم د داعش ډلې زور یو څه سته، خو په وړاندې یې عملیاتو ته دوام ورکوي.
په چپه دره کې یو څه په مانوګي او دا قسمتو کې یو څه هم په دیوګل په دره کې په آخري قسمت کې پاتې دي. متبقي قسمتونه الحمدلله دین اخلاص شوې دي او ډیر په کام تعداد سره په بعضو نقطو کې موجود.
په کونړ کې تیر کال د داعش ډلې یو مشر مولوي عبدالرحمن هم د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو. د کونړ ځینې مقامات وایي چې د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې د داعش د ډلې جنګیالي موجود دي. د کونړ د والي ویان غنی مسلم امریکا ژغته وویل چې د پیش درې په مانوګي او چپې درې ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ هم سختې جګړې سوي دي چې د داعش د ډلې مقابلې ته د طالبانو د سرې قطعې وسلوال هم ورغلي وه. که څه هم ډېر خلک په کونړ کې د داعش ډلې زور ډېر ګڼي، خو حکومتي مقامات وایي د دغې ډلې سره د مقابلې لپاره تدابیر قوي کړي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان د ځانوژنې د کچې د راټولو او مخنیوي لپاره ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ځوانانو او په ځانګړي توګه د ښځو په منځ کې ځانوژنه ډېره سوې ده او هر کال له 1000 څخه زیات افغانان ځانونه وژني. نور حال زموږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو زیاتوالي ته په کتو افغان حکومت د ځان وژنې د کچې راټیټول او مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو، پوهنې، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، کرنې او عامې روغتیا وزارتونه د دغې ستراتیژۍ په عملي کولو کې همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې پیښې د جنسیتي تاوتریخوالي له امله ډېرې شوې دي. د دغه وزارت د رواني روغتیا برخې مسؤول ډاکټر بشیر سروري امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثریت کورنۍ ځان وژنه یو ناوړه عمل ګڼي او دا ډول پیښې نه ثبتوي او په ډېرو ځایونو کې د ځان وژنې پیښې د بلې پیښې په نوم ثبتیږي. ډاکټر سروري زیاته کړه هر کال په افغانستان کې له زرو څخه ډېر کسان ځان وژنه کوي چې اکثره یې ځوانان دي.
کله چې موږ روغتونونو ته مراجعه کوو هره شپه په لسګونه پیښې وینو چې د تصادف په نوم د موږکانو د مرګ دوا او یا نورو طبیعي دواګانو په وسیله ډېر شمېرو ځان وژنه کړې او د همدې پیښو له امله یې نمونه ثبتیږي چې د ځان وژنې په نوم نه ثبتیږي او دا په هر ولایت او روغتون کې عام کار دی. دا کچه پورته ده او ښکاره کوي چې هغوی چې ځان وژنه کوي د نورو پیښو په نوم ثبتیږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په شمیر کې دی چې د ځان وژنې کچه پکې پورته ده. د ځان وژنې پیښو د مخنیوي لپاره دغه وزارت له تیرو یولسو کلونو 750 رواني مشاورین په روغتیایي برخو کې ګمارلي دي. په 2014 کې 1215 د ځان وژنې پیښې د عامې روغتیا په وزارت کې ثبت شوي چې یوازې 600 تنه پکې ښځې وې. په 2006 میلادي کال کې د میډیکا موسسې د سروې پر بنسټ 2300 کسانو یوازې په دریو ولایتونو کابل، میدان وردګ او هرات کې ځان سوځونه کړې وه. له دې شمېر څخه 90% یې د 14 څخه تر 19 کلونو هغه ښځې وې چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې ځانونه سوځولي وه. میډیکا موسسه په افغانستان کې هغو ښځو ته رواني، ټولنیز او حقوقي خدمات وړاندې کوي چې له کورني تاوتریخوالو څخه زیانمنې دي. د عامې روغتیا پخوانی مرستیال او د میډیکا موسسې مسؤولې ډاکټر ناجیه طارق امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ځوانو ښځو په منځ کې د ښارونو په پرتله کلیو کې ځان وژنه زیاته ده. دا وایي ځان وژنې ډېرې په کلیو کې دي. د دې لپاره چې ودونه په جبر کېږي، بدل ترسره کېږي، ډېر شمېر ولور اخیستل کېږي او قومي ستونزې دي چې ځوانې ښځې یې له امله ځان وژنه کوي. په ښارونو کې هم د وزګارتیا موضوع ده او تر ډیره هغه کسان چې سواد نه لري یا لږ سواد لري ځان وژنه کوي. ناجیه طارق زیاته کړه چې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره باید د ښځو د ملاتړ قوانین په هر اړخیز ډول پلی شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عامل مجازات او زیانمنو ښځو ته د رواني مشورې په پام کې ونیول شي. د سپتمبر 10 هر کال د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې د نړۍ په کچه په هره دقیقه کې 3 تنه ځان وژنه کوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
په امریکا او اروپا کې چارواکي په دې باور دي چې بندیزونو د روسیې سلوک بدل کړی نه دی، ځکه نو دغه هیوادونه مسکو ته د سزا ورکولو پر نوو لارو چارو غور کوي. روسیا په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله چې نړیوالو سمدستي بندیز پر ولګوي. نور تفصیل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د امنیت په شورا کې روسیې له دې انکار وکړ چې په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس دا مسموم کېدو له پیښو سره کوم تړاو لري. خو په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې روسیې پخوا هم همدا ډول ځوابونه ویلي دي.
له کریمیا څخه نیولې د اوکراین د پاسه د مالیزیایي الوتکې د ویشتلو او د فراری روسیې الکزاندر لیتونینکو تر وژلو پورې د روسیې خبرو په پرله پسې ډول یوه اشنا بڼه درلوده. د دغو پیښو سندره تل یوه ده. روسیې تل ویلي دي چې په دې پیښو کې لاس نه لري، خو هیڅوک یې نه مني.
دا روسیې لپاره د امریکا یو پخوانی سفیر مایکل مکفال دا سینا استماعیا غونډې ته ویلي دي چې دغو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی، خو پوتین یې له خپلې لارې اړولی نه دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. لیکوال او تاریخ پوه حاجی ولی محمد وایي چې افغانستان 15 غټ سندونه لري، خو د دغه عظیم طبیعي نعمت څخه تر ټولو زیاته ګټه یې ایران، پاکستان او ازبکستان ته رسیږي. هغه دا خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوې مرکه کې وکړه.
د دې کتاب د لیکلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شوه؟
بچا صاحب، مثلاً دا د دغه شتمه خیری د اقتصاد لري د افغانستان د ملي عواید د دې آیاتي ساده زراعت یا کرنه تشکیلوي. د کرنې په لړ کې افغانستان په اوبو کې یو خودکفایي هیواد و، او دا یو الهي یا فکري شتمني ده. نو په دغه ولوله چې افغانان او افغاني واکمن د دغه فکري او ملي شتمني څخه ګټه واخلي، د هغو د هګایي او پاملرنې راړولو دپاره ما دغه کتاب ته مخه کړې ده. نو خدای دې وکړي چې زما په وړاندیزونو باندې سیاسي مختصان عمل وکړي.
په کومو کومو سندونو باندې م څېړنې کړې دي او وړاندیزونه حکومت ته څه دي؟
بچا صاحب، افغانستان په مجموعه کې 15 بهان سندونه لري. په هغو کې یو غټ سیند چې دی هغه د امو سیند دی.
بله.
چې د هندوکش د واخان د څوک څخه سرچینه اخلي. دویم د هلمند سیند دی چې د 200 کیلومتر په شاوخوا کې اوږدوالی لري، تر ایران پورې غځېدلی دی. بل کابل سیند دی او اریرود فرارود دی. د دې اوبو څخه تر اوسه پورې تقریبا د 500 د لسو کیلومتر مابین ګټه اخیستل شوې ده. دا ټولې اوبه اکبهي ویل کېږي چې په 2000 او په 2000 په شاوخوا کې سندونه پر اوبو شي. پاکستان، هندوستان، ایران، افغانستان، دا در مابین ازبکستان او تاجکستان د ګډ سندونه لري سره چې د یو څخه سرچینه اخلي او بل ته وربهیږي. دغه د سر اوبه چې بهیږي، مدیریت د دې اوبو ښه مدیریت باید څنګه وشي. دویم، د اوبو سطح باید څنګه برقراره موږ وساتو. د دا اوبو څخه ډېرې ګټې اخیستل کېدلی شي. موږ باید دومره اوبه د مځکې د شکمه څخه وباسو. دا په ډنډو ډونو باندې یا ډیمونو باندې هم کېږي چې د اوبو اورو راپورته شي. او دویم شی دا دی، د اوبو مدیریت دی. کرنه د افغانستان 70% تشکیلوي. د کرنې پروسه زموږ نه ده برابره. موږ ډېرې اوبه ضایع کېږي. په پوهنتون کې یوه شعبه د اوبو د پاره خلاصه چې ولې د افغانستان ډېره لویه شتمني چې الله پاک ورکړې ده، هغه اوبه دي باید دا اوبه
اجي صاحب. څلوېښت کلن جنگ اصلي انګېزه اوبه او خاوره ده. پاکستان او ایران چې د افغانستان اوبو ته محتاج دي، دوی به افغانستان پرېږدي چې په مستقل ډول دغه اوبو نه استفاده وکړي؟
د خاورې مسله خو به زما په فکر یوازې د پاکستان سره چې د امو سیند اوبه چې دي، دا ټولې تقریبا ازبکستان ته وربهیږي. کابل سیند چې دی هغه پاکستان ته اضافه اوبه دي. د هلمند رود ازادي اوبه ایران ته دي. تاجکستان او د ازبکستان سره او د پاکستان سره د افغانستان تړون نه دی شوی. یوازې د هلمند پر اوبو باندې تړون د صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې پر 14 مارچ 1973 باندې.
ایران خو په دې هم قناعت نه لري، هغه د سلما بند جوړیږي. حسن روحانی اختیار ورکړی دی چې ایران به دا ونزغمي چې افغانستان اوبه وګرځي.
نو خدای دې دې تخنیکی مسله ده. دا یو له سماجیز تړون دی د ایران سره سوري چې په شکالي وی کاله باندې څلور متر چې دیک متر او بابا د شبیت لروي ورته هاو په څنګه باندې شپه راوځي چې انا ته یو هایډرو الکتریک سټیشن جوړ ولو په هغه وخت کې د ظاهر شاه په وخت.
بله.
نو په هغه کې دې دغه معلومول چې څو به د وو بهاو په شکال کې څوند ډیر او راځي هغه به هلته معلومیږي. په دغه کې بیراوت په هایډرو الکتریک سټیشن کې معلومیږي. دغه پر اساس به د میاشتې تر دې شي دي چې شال په دغه میاشتې کې به دوندو وبدل کې په دغه میاشتې کې به دوند هغه جدول په دغه تړون کې موجود دی. زه ګومان نه کوم چې هغه هایډرو الکتریک سټیشن دی اوس موجود دی چې هغه په دې کم ځایونو سره ټاکلې دي. دا د افغانستان او د ایران د کابل چې دغه تللی دی بندر کې تللی دی. هلته یو پنځو سمو د پنځو سم څه دي سره ټاکلې د ډاکټر مشل نو ځایونه نورو کړي د پرام مخصوص یو بجټ دا چې ویل کیږي چې دا اوبه ډیر روان دي. د مخه
عین مشکل د پاکستان سره دی.
کار د اوبو د نړیوال قوانین پر وړاندې بجټ یې کړو چې خپل باغ نشي اوبه ولای. ځینې دا د باغ اوبه چې ګلته پریز دي نو ستاد یې وانو درنه نه بیا به څه دا اوبه تلار رو کې په مخه کار دا د چې ټول نور سره وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د همدې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو ټوله پر خدای سپارم.